ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډیر ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون شنبه خپور شو، ویل شوی چې اقتصادي ځوړتیا، د بیروزګارۍ زیاتېدا، د اوږدو چکرو او اقلیمي بدلون اغېزې په افغانستان کې د بیوزګۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته د مرستې لپاره 1 میلیارد او 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% برابرې شوې دي. د ټاپي پروژې اجرایي رئیس محمد مراد امانوف وایي ترکمنستان له افغانستان، پاکستان او هندوستان سره یوځای د دې پروژې بشپړولو ته ژمن دی. امانوف په یو بیان کې چې نن پاکستاني رسنیو خبر کړی، ویلي ترکمنستان د ټاپي پایپ لاین په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پایپ لاین د جوړېدو په صورت کې به د ترکمنستان 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز افغانستان، پاکستان او هندوستان ته صادر شي. د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد د ترهګرۍ له ستونزو سره مخامخ دی او باید دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ګیلانی پرون په یو غونډه کې وویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. پاکستان تور پوری کوي چې طالبانو د ټي ټي پي غړیو ته پناه ورکړې، خو طالبان د پاکستان تور ردوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د ورستې ورشتنو لکبل له ډیرو کلونو ورسته په لومړي وار د قرغې بند له اوبو ډک شوې ده. د وزارت نن پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د بند له ډکېدو ورسته د هغه پرچاوا فعال شوې ده. د ورستې ورشتنو لکبل چې په نتیجه کې ډیر سیلونه هم په هیدل، د دې ترڅنګ چې د سرو مال تاوانونه پېښول، د افغانستان اکثره بندونه له اوبو ډک شوې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو په لومړي وار د فوتسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا مسابقه چې د تایلند په کوربتوب وشوه، د افغانستان ټیم 15 ګولونه ووهل چې په مقابل کې قرغزستان 3 ګولونه ووهل. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لومړۍ دوستانه ورځنۍ مسابقه د سریلانکا په کوربتوب روانه ده. د دې سیالۍ پچه د افغانستان الف لوبډلې وګټله او غوره وبلله چې لومړی د باولنګ یا توپ اچولو لپاره فیلډ ته ووځي. سریلانکا په خپل پاڼۍ کې 304 منډې وکړې، 8 لوبغاړي وسوځېدل، خو دا شیبه د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلې په 1 اوور کې 45 منډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړه، ویلي چې ښاغلی بلینکن به د 2 شنبه او 3 شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې 2 ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت څاروان يم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ثور و ما او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیزی دا موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپک سلویش کاله پخوا د ثور په ومه یو شمیر چپی صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځاوه. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالی زده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د یو زرو درې سوه یو اویایم لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغۍ او شخړې پای ته ورسیږي چې پیل یې د یو زرو درې سوه او پنځوسم لمریز کال د ثور په اوومه نیټه شوی و. خو بله شکلا هم داسې کسان شته چې هم د ثور د اوومی او هم د ثور د اتمی دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې شل کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د اوومی د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته، او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخاوند آریان خیبر. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم راسره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر دمه له سټوډیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دی چې د ثور اوومه یوه بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه، او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، د دې تقریبا څو ټکي ډېر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان را پورته شول چې چا د دنه ملاتړ وکړه او چا هم د ده په وړاندې ټوپک را پورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسۍ په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویلي چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ولی یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې د ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل، چې زه د ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم، ګلبدین حکمتیار یادولی سم او احمد شاه مسعود. هغو دې هلته لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپلو څرګندونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده، وایي هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد، موږ په دې پوهېدو چې سردار هغه څوک دی چې د ډیورنډ کرښې مسله له هر چا نه زیات ده راپورته کړې ده او دی دغه کرښه نه مني. نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کړي او یا فرضاً هغه سل کاله چې د دې کرښې پوره دي، نو ښه خبره دا ده وایي ماته لارښودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو، دوی ته باید روزنیزې چارې ورزده کړو او بیا یې افغانستان ته ولیږو. همدغسې وشول، تقریبا دوی همدغه وسلوالې ډلې راغلې په لغمان کې وسلوال برید وکړو او بیا یې د ننګرهار په سره رود کې، همدغسې په پنجشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ. البته دا لومړی ټکی دی. دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز غبرګونونه او رامنځته کړل، هغه هم د ثور اوومه نیټه ده. د ثور په اوومه نیټه کې چې کله د ثور کودتا رامنځته کېږي، یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په رهبرۍ چې البته دا کودتا وشوه، هغه اختلافونه چې درلودل، هغه اختلافونه د داود خان د وخت په تړله باندې نور هم زیات شول، او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو. او درېمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده، هغه هم د شپږم د جدي مسله وه. او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې وسلوال برید وکړ، د دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې له خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیسته وي، خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې، نو هغه بې درېغه مرستو ته لار هواره کړه. او همدا و چې د افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا له یوې خوا وارسا او له بلې خوا ناټو او عربي او یا هم انتر چین او جاپان پورې تقریبا د شوروي پر ضد او د شوروي د لاکارو پر ضد باندې راپورته شو. درې څلورمه مسله چې کومه وایم، هغه دا دی چې دې کې شک نشته ده چې د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپل وینو په قیمت وکاو.
د ثور د کودتا کې شامل کسان هغوی وایي چې کودتا په دوی تحمیل شوه، ځکه چې داود خان دوی نیول، دوی بله لاره نه درلوده. تاسو څه وایست؟
دوی خدای په نامه زه خپل سلام له تاسو ته، تاسو لیدونکو ته او درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم دا ما سخت خبر ده د ثور انقلاب د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې ورته شولو. دوی د انقلاب یا کودتا ورته وایي یا نظامي قیام ورته وایي، د هغو هوډ یې نه درلودلو. تاسو خبر یاست چې بعد میر اکبر خیبر د شهادت نه وروسته د افغانستان خلکو ډیموکراتیک ګوند مشران ټول ونیول شو. د سردار محمد داود خان دفنه خوشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان شاوخوا کابینه هغسې خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړلو، دوی دا خو جواب ته خبر ده چې خپله داود خان هم یو احساساتي سړی و، د احساساتو نه یې کار واخیستل. په خوشنۍ سره د خلکو ډیموکراتیک ګوند مشران ونیول، او دی د خلکو ډیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کمه نیولی و. داسې فکر کوه چې دوی به دومره قدرت نه لري چې یو نظامي خوځښت ترسره کړي. خو په خوشنۍ سره چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند مجبور و چې د خپل ځانه دفاع وکړي، د خود د دفاع په خاطر باندې دوی په وسلوال پاڅون باندې لاس پورې کړ، او په هغو لړ کې قدرت د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته ولېږدول شول. زه فکر کوم په توګه دا یو ملي مسله ده. ډېرو خلکو دلته یو بینملي بود یې ورکړل، چې ته روسانه لاس و روسانه دا وغوښتل چې کودتا ترسره کړي. خصوصا هغه د سردار محمد داود خان هغه ناسته چې د لوین برژنف سره یې په مسکو کې کړې وه، هغه ډېر مثال ورکوي. اما از حقیقت نه لري. خپله روسانه په کرات ویل دي لوین برژنف د فرانسوا میتران ته د فرانسې پخوانی ولسمشر ته دا خبره
ډیره منه ده. سلامت اوسئ. دا بل اړخ دی خیبر صاحب، لطفا وکړو کور ودان. دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده که نه درلوده، زما پوښتنه دا نه و. په دې به هم کېدای شي وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی علي احمد جلالي ته. جلالي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی؟ د ثور کودتا په کودتاچانو باندې تحمیل شوه، او که فکر کوئ چې دوی له مخکې نه پلان درلود چې کودتا به کوي؟
تشکر کوم. تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفتن من سره نه ده راغلی. د 1950 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځینې خلک پیدا کړي، د خپل فکر خاوندان پیدا کړي، له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه وه، په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وایي په هغه وخت کې،
وبښه جلالي صاحب، ستاسو په خبرو کې لویشم، نور محمد طریقي نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو، چې د زمري انقلاب وبولو.
دا خبری ټول خبری سیاسی خبری دی د وخت د پالیسی خبری دی مګر شروع یې د دغو ګوري د 1999 کال کې چې اسناد فاش شول هغه محرم اسناد د ویلسن سنټر د یو ګروپ چې په وکه ومه هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکا د وخت نه فاش شوی وو هغه نشر شول د ویلسن سنټر په نامه د کولد وار هیستوري پروجیکټ په نامه نشر شول په هغو کې ځینې نشر شول چاپ هم شول موجود هم دي په هغو کې یو د کی جی بی دغه فعال فعالیت په افغانستان کې دی هغه په واضح ډول وایي چې د 1950 کال نه 1950 کال نه دا تاریخ شروع بالاخره نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت تراش از سوخ راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوی چې دغه کې مکوله اسد کې مکوله هغه کې ولغه به له خبر ده دوی اصلا دو قدرت دی دغه یعنی فکر کوي چې د پاوس کې چې کوم کسان سره هغه په کودتا او قدرت په دلاسه کې اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت یې ساتلی شي کنه سي ساتلی خپل خطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروي او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلی وو سم مشاور پاس راغلی وو په کتابو کې اوس هم موجود دي لیکل دي چې ټول تعداد د دوی د کمونیست او د خلقیانو او پرچمیانو له 50,000 تجاوز نه کوو د 50,000 باندې څوک یو حکومت نشي اداره کولای په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی او نتیجه هم اوس تاسو ولیدل او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه کوونه شوله روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول څنګه غافلګیر وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کی جی بی د اسناد لري دوه ورځې له کودتا چې دوه کسو د سفارت د کی جی بی دفتر ته اول ورکړم چې کودتا کیږي بګلوغه ځان غلی نیولی وو د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول موږ هیڅ نه پوهېدلو او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې دغه پارش نظر وځپل شي او دا خبرې ډېرې دي منتها دا ده چې په هغه وخت کې دا کودتا د لوی دوپری د افغانستان په هغه کابل کې او یو څو موده توقیف هم کړ هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه تصادفي دواړه اشتباهګانې وکړلې هم حکومت اشتباهګانې وکړې هم دې اشتباهګانې هغه چې کم اشتباهګانې وکړې قدرت ترلاسه کړ دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی و حرکت او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي
ډېره زیاته مننه کور ودان استاد سنگروال ستاسو په نظر که د ثور کودتا نه وي شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و له دې وسره به تفاوت درلود
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب به سوی او که به نه وسوی خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپله چپیانو شتون درلود او یا په خپله کله چې د کودتا کوي د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپله د کودتا مرکز په خپله د سردار محمد داود خان کور و او د خپل یاور بازمات خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي نو همغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت وبخي ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې 12 شل د اخی تیری دي او دا دواړه چپیان و یعنی دا داسې معنا نه و چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېده د په کابینه کې چپیان نه و یا په خبرځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی و یا په خپل فیض محمد چې د کورنۍ چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخه و یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخه و او کینال خریشتیا هم د فتن رامنځته سوی نه و لکه تاسو پیږی چې هغه وخت کې سردار شاموت خان چې سید اعظم و تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د مامودی تر مشرۍ لاندې د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې او د ویف زلمیانو چې فرزن انګاری خپرونه و د پیز محمد انګار په مشرۍ یا د الفت صاحب تقریبا ولس دا ډول خوځښتونه لا این د شاموت خان د صدارت په محل پیل سوي وو ولی څوک چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه او داغه پردې ایدئولوژي و چې افغانستان ترول شو دا تقریبا د 1902 نه راپدې خوته 1905 پورې چې کله لکه ما چې تاسو د مخه ارزو کو چې دیموکراسي لسیزه یا د قانون اساسي لسیزه ده دلته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو یا ایدئولوژي د ایدئولوژي خلکو ول په خیال خو کې ما عرض وکړو چې حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم هلته یو فکری خوځښت رامنځته شو چې دغه فکری خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد تریکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند جوړ شو همدغسې د محمودي د ورونو لکه حاجي محمودي یا رحیم احمد محمودی دغه په مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو همدغسې د افغان ملت ګوند د غلام احمد فرهاد په مشرۍ او لدین همدغه د اخوان المسلمین د غلام احمد نیازی په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول یعنی دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه محل باندې رامنځته شو رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغې ته هم وستون سم چې ولې دغه کودتا چې وسوه او هو فرزند د افغانستان د خلق دیموکراتیک غلو وویل که په موږ باندې تعرض وسو تاسې پاڅون وکوئ بلې کله چې د بریژنیف او د داود خان ترمنځ لفظي برخورد رامنځته شو او هغه افغانستان ته راغی نو بریژنیف یا د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په دواړو ډلو باندې یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسو باید وحدت وکوي اوس دې ته وخت دی نو هماغه چې په 1905 کال باندې د سرطان په میاشت کې دی وحدت وکاو او دغه وحدت په نتیجه کې دی نور د دې جوګه ګرځېدلی و چې کچیرته داود خان باندې بل څوک حمله کوي منګ باید پیش قدم شو او زکه چې د حزب تودی ایران غونډه داسې فکر کوو غو هم یو خبرونه خبره کړي و هغه کیلو کچیرته رضا شاه لمنځ زی باید د قدرت ونیسي ولی هغه تنسو دی ته متوجه و او دا خبره کړي و په خپل پریکړه کې کچیرته داود خان په دې باندې بریټ کوي نو دا وظیفه حفیظ الله امین ته سپارلې و چې ته به که څه هم د حفیظ الله امین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي قطعه سره بیلې وې یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سوی نه و په بشپړه توګه په ملکي برخه کې و لا په عسکري برخه کې نه و نو هغه ته دا دستور ورکړ سوی او که چېرته په موږ باندې برید کېږي ته به دغه پاڅون ته لاره وارئ او همغسې وسول کله چې خیبر ووزل شو او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل همدغسې نور محمد تریکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې هغو تقریبا سردار محمد داود خان ته ګواښ وکړو او د همدغه ګواښ په نتیجه کې و امر وکړو دې بندیان کړو په سبا باندې دغه پاڅون ته لاره هواره شو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. خیبر صاحب، تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شوه، اوس څه فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وای؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې ډېر قوي امپریالیستي هېوادو د خوانه دوی تبلیدلې، تسلیح کېدلې، تجهیزېدلې، هغوی دا کار کوله. که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجع هېوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیولو، دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو. څو وارې په داود باندې کودتا وګڼه شوې وې، په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همدارس دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمني اخیستې وه. یعنی دا یو دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بند کړې وه، د حزب ازادي بند کړې وه، د هغه لاسرونه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته وربخښې وې هغه ټول ترې واخیستل شولې. نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله او د ده په کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولونکي لکه حیدر رسولي او قدیر نورستاني دوی نه شوای کولای چې
یو کابل خبر. خیبر صاحب، هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي وخت سره ګوندونه منع کړل، دا د هغو کسانو په علت و چې له ده سره ملګري ول، یعنی چاپیان ول، او ځکه چې چاپیانو چې کله وخت هم ورسېدل دوی هم عین همدغه کار وکړو، همدغه یې پالیسي وه.
یقینا په موږ وخت کې عام سردار مدد خان کڅو کوړی کڅو پکې کنه پکې د چپیانو په زور باندې د قدرت ته ورسېدل هغه د محقق سری د کمیټه مرکزی خو په چاګل وفادار او جیلانی باختری او فایز محمد او دغه سنور نو دغه اکثریت رسولان او اتوالیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان د دې پرچمیان په زور باندې قدرت ته ورسېدل خوشنۍ سره چې بیا په ورسته د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډلو ته شاک کړه تاسو خبرې چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی وو د چپیانو سره ډېره بېرقمه دښمني رو ساعت په فارسي کې ورته دیوانوار نو دغه لامل د دې په سبب شو چې په خیبر د مرګ نه د خلکو دیموکراتیک کنټرول مشان ونیول احیانا که انقلاب نه وای شوی په صغر د باندې وای چې د په موخه وخت چې انقلاب لو د دې خلکو دیموکراتیکون دی مشرانو دی وجلو تابعای نیولای او په موخه باندې جلسره روانه وچ دي څخه په کوم قانوني حکم باندې اعدام کړي کین انقلاب نه وای شوی طبيعتا وضعیت به ډېر کړکچن کېدو ډېر وضعیت بغنون کوي په هغه وخت کې یو کله توان په سردار احمد خان باندې شوی د شایي د شاره طرفداران د خانه د خانیان د خانه د موستان د خانه او دا وضعیت ډېر کړکچن و خلکو دیموکراتیکون د سردار احمد خان د ټولو او کرن سره وروره هم نو او دی دی غوځ نه ملاتړ هم کړایو د سردار مدود خان د پیغام مردم نه ملاتړ هم کړی دا ټول هغه کرن چې په هغه وخت د افغانستان په نافه د افغانستان په ګټه هغه د غونه خلکو دیموکراتیکون خپل حمایت نه سره سردار مدود خان دا درک نه کړ په پټه را احساساتي دوله د خلکو دیموکراتیکون مشال ونی ول او هغه مجبور و چې خپل مشال د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوزي پاتون باندې لاس پوری کړی
بله کڅم به خو په خپل پالیسي کوم تغییر نه و راوسته بلکې او شمیر خلک له صحنه لری کول پر حل جلالی صاحب ستاسو نظر څه دی ک چرته خلکو پرچم کودتا نه وای کړی نور ډلې د دې جوګوي چې کودتا و کی
تشکر کوم مثلا د تاسو خبره دا چې په نو نو څه په تمه لسیزه کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیزه مرتوي دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل یوې چپی تحریکو او بلې خیاخې تحریکو دواړه الهام له خارج اخیست چپی تحریک د کعبه مسکو او د هی تحریک دغه اخوانیت چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیت او دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپله تنظیم نه شول په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي اقلیتونو د همغه تاریخ نه د ثور نه شروع کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ دی چپیانو عمر کم وو ځکه په خپل اتحاد شوروي ته سقوط وکړ د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ اما د هي اړخي عمر زیاتو په مختلف اشکال راغله اوس چې ورته وګورې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت د دې اوسنی حالت مسؤل دي فکر کوم چې هو کسانو چې یو واسوات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې امام چپیانو او تر اوسه پورې دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده نو زه اوس دا نه وایم چې کله کودتا څه وخت چا وکړله اما دغه دوه تحریکونو ته باید متوجه اوسو ځکه دوه تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل نه د خلکو د اراده په اساس باندې ایدئولوژي چې چون اقلیت نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتې لارې کار وخست او د دومره قتلونو چې وشول په افغانستان کې دومره قتلونو چې وشول فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکتو چې د زور له لارې غوښتل خپل ایدئولوژي او بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي نو دغه خلاصه ده د دې شي دغه ته مګوري عواقب ته وګوري عواقب څه شي شول په افغانستان کوم نسبی ثبات که موجود وو هغه له منځه ولاړ
استاد سنگروال ته استاد د ثور له ومې او اتمې ډېر کلونه وروسته افغانستان ته امریکا راغله طالبان دوه ځلې وخت ورسېدل اوس په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته اساسي قانون نشته او دغه یو حکومت چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني په دې کې د ثور د اوومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې یې زیږولې دي. تاسو ته معلومه ده که نن امریکا ماته سوه او تر شا یې دغه د طالبان اوس په واک کې دي. له دې نه تقریبا په 1949 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته وخوړله او د هغې ماتې نه وروسته هغه افغان مشران چې موجود و غودي د یوه سم سیاسي خوځښت دپاره لاره واره نه کړه او بالاخره په 1949 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسېږي بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وډونو سره محمد افضل خان محمد اعظم خان دوی سره جګړه کښېر شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان سردار محمد ایوب خان سردار محمد یعقوب خان او د دې ترمنځ لانجې پیدا شوې. 1919 کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړ هلته ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده وخه علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکړ او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړي جنګ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرګه کړې چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل سول، کورونه یې خراب سول په ډله ییزه توګه باندې، که د شورویانو نه یو مهاجرت و دا دوم مهاجرت شروع سو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی. هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره واره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږي 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږي چې ویشتمه پېړۍ ده او په ویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږي چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې لپاره اسلامي امارات کوم کوټلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که چېرته په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا
سلامت اوسئ. کور ودان سنگروال صاحب یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو
روان صاحب ته همکارانو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډېره مننه کوم. دا خو د افغانستان ټول ملت ته او ټول ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات شول. که څه هم زما خو نه پوهېدېږي، خو دا موږ ته چې سپین ږیري کیسه کوي خو ډېر ظلمونه یې کوله او د دې څخه حکومتونه او حکومتونه او دا حکومتونه ډېره فایده ځینې اخیستی سي.
تاسې کومه ورځ یادوئ؟ وبښئ، موږ د ثور د اوومې او اتمې باندې خبرې کوو. تاسې کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده؟
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کامیاب
شه. ښه، صحیح. اوس خبرو ته دوام ورکوئ.
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غټه فایده اخیستی سي او بیا به پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي او افغانستان ګرد عمر خپل غیرت و زور نړۍ ته ورښوولی دی او بل حکومتونه د دې ته دا ګټه اخیستی سي چې ظلم پای به دغسې لکه د روسان ده چې دوی ظلم کول باید پر ولس باندې ډیر رحم وکړي او ولس سره ښه گزاره وکړي او امارت اسلامي جم په افغانستان کې شریعت راولي. بس ولس ډیر ځینې خوشحاله دی وطن شکر دی الحمدلله
مہربانی
احمدی
صاحب
خوشحال ینه روسان چې کله افغانستان وګورل افغانستان درال زول کوي مغوا کې کله چې وته چا خبر زلمای ما نو په ټول کې چې موږ تاسو وګورئ ته موږ خلک جاتره د زمندران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه د الله پاک وو چې جنتو سردار دي خو موږ ته وګورئ چې دې بار کړه تاسو سره د افغانستان ورانی ته لاړ سروان صاحب د افغانستان خبر زمين دلل چې بیا د مجاهدین صاحبان راغله هغه چې د منځګه خلک زیاتره د شپږ کې افغانستان ته خاص توجه نه کړی چې د افغانستان سمون برابر کړي ترپګنې او قمګرې او د نور لمنو هغه د لمنو ولا سروان صاحب افغانستان په بختو ته ویول بیا خو دغه اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغلی دا ما څو کې چې راغله ټول قومونه سره یو خو هغه سره یو خلک یو ځل چې د وطن جوړ شي نو مې ما صاحب یې سروان صاحب چې اساسي قانون نه ویني موږ دا ټول ګزنی وکړو سروان صاحب ماګه افغانستان کې خاص نتیجه ور نه کړی نه وګورې موږ ورانه ته لاړو بیا حکومت د راتو کې چې نړۍ سره موږ رابطه ولري او خپل ول سره موږ رابطه ولري وطن جوړ شي نو وطن وګړي چې موږ تاسو وران پاتې ده نو د سلوخ کال یا مثلا کم زیات درې سلوخ کال وګړي چې افغانستان کې غیر جنگ نه بل آباد کار نه دی رغونې کار کو نو خو په ټول کې وګړو دا وځي باندې نه موږ چې دی کوشش کوي چې هڅه کوي موږ په نظر شي افغانستان ته سوال راوړي یعنی افغانستان کې خاطر ګوزي نو بیا موږ باید تاسو کې
ډیر مننه ډیر مننه احمدی صاحب کور دی ودان یو بل اوریدونکو به مو ورو بیا به ورشمل منو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې شروع جوړ به تاسو له دا تلم به هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سروان صاحب محترم له اوریدونکو څخه نظر د سره شریک سروان صاحب محترم دا خو د تای خدای په لاره پسې سره سوي د حکومت د روسانو د هغه ته دې ډیر خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکر چې دې ما ته سروان صاحب محترم خو بعد نور دولتونه د دې سره سروان صاحب عبرت واخې دا یو د بل دغه چې دولتونه سره بخښي د خرافي جو کو د تای کیږي ما په پیښه دا بشنی او بل د افغانستان حکومت چې دې سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت ته دې راه ده پر مثال خبرې پر اندازې پر خلک دینه خوشاله دینه بعد د سره وځو کوم کله سره وځي دا کو د تای چې دې سروان صاحب محترم دغه ته چې ما چې ټول افغانان خوشاله سروان محترم دا نه یو نه
ډیر مننه سلامت دې اس اوس په ورشو درنو ملمنو ته لمړی خیبر صاحب تاسو مخکې وویل چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و خصنا د دیموکراسي لسیزه ته مو اشاره و لکن داوود خان له کودتا سره د ټول شان لمزه یوړل لکن دلته زینی وای چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق کړ چاپیان د تر شان نه وای نو شاید هغه دیموکراسي پاته وای دوام کړی وای
ایس واجب باندې نه داوود خان د صدرات نه چلې شو بعد یو نه وکینه او وزه ته پزړه کې پاتې وای دا د کورنی جنجال ډیر زیات وته د سردار ولی سره ډیر سخت او قوي شخصي رقابت درلودلو د نو غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ بیا تا د سردار ولی په وخت د شاپ اخر په خصوصا په تاسو سره مثلا په کلو کې ډیر زیات قدرت پیدا کړی او د شاهی نظام د ټول وخت تقریبا د سردار ولی په لاس کې دغه د سردار مدد خان د منر اوارد نه و کله خلک دیموکراتیک ګوند سردار احمد داوود خان سره همکاري کړې وای کنه وای کړې سردار احمد داوود خان وخت د کوټا ته بیا نیولې و او دا حرکت تر سره کولو د 1950 کال پر هر باندې بعد مسایل باید مطرح شي بعد حقایق باید خلکو ته وویل شي د 1950 نه چې د اسناد نشه چې د ایالات د امریکا متحده ایالاتو وګورئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي د یو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه وګرځي د کجکی د باندې بنسریز کاڅ کی چیکې خو در شولو باندې ونه امریکایانو شروع کړل چې په افغانستان کې باید خپل جنټوري ولري او په خپل دولت منځ کې وزیرانو منځ کې د قضیه جنټوري د لوګه دوی فرنګي کورونه جوړ کړی وو او دغه وخت نه امریکا غوښتل چې په افغانستان کې هدا اقل یو کړکې رمز تشي د کومه منطقه دی په لاس کې شي دی په وخت کې د ایران شاه پهلوی د امریکا د واکل غوتلای وو هغه جندان چې مخکې امریکایان فکر کاوه چې جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه ایسای سیدی د غوتنه وته دی مجبور چې په افغانستان کې یو سرمایه گذاری وکړي نو په هر تاریخ د پانو د په هر رقم باندې د اخوانانو ته ملول تسکول تجزول د پاکستان د طریقه نور هیواد د طریقه د دې اخوانانو تر شو ولاړو نو تاسو ولیدل چې د سردار مدد خان په وخت کې هغه وخت د خلقیانو په چمیان چې تاسو کو په چمیان ورته وای د کافرانو ملحدان چې خلک ورته وای هغه په قدرت کې نه و په 1300 کال کې قیامونه د سردار مدد خان په ضد باندې د اخوانانو لخوا شروع شول د پاکستان د ایران تسچیو تمچیو تجزیو او د راول په پنځه باندې حمله وکړه په کناډا حمله وکړه په سفرود باندې حمله وکړه په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه له ډېر خنډي حمله وشوه تاسو خبرې تقریبا درې ورځې پنځه تنه د پلاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووژل نو په دوی حساب کوي دا کړکې د وښنه شروع شوی د خلک دیموکراتیک ګوند کړه یا انقلاب نه وای کړی یا دغه پوځي
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داوود خان په ضد هم دوی حادثه وکړه لیکن کامیاب نه شول ځکه چې ولس ورسره ولاړ نو هر څه حادثه چې وکړه ناکام شول پنځه دې څو ساعتو لپاره کې نیولې می نیولې بي لیکن هیڅ ځای پیدا نه کوي یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شو لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغوی ورته لارا ورکړه ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوی شي او د ګاونډیو لاس په افغانستان کې وښتي
د یو ورځ نشي د ساور کلب کامیاب شو تر د یو ورځ نشي رو چې امپریالستین لري په ورځ کې د امریکا یا متحده ایالاتو انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شي وکړه د مقدونه چې خلکان قدرت ته ورسیږي د دې زړه کسیزه ګروپ په پاکستان کې تیار عیار جوړ کړو احمد شاه مسعود ګل بدین حکمت یار برهان الدین ربانی په 1955 کال کې تللی وو
لیکن هیڅ هم نشوای کولای یعنی زور نه درلود خو په خپل د خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړې چې خلک ورشي دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي
نه څنګه و د زمينه ورته مساعده کړې شو د سر قوتو د خوانه د زمينه او وخت نیمچا مساعده 50% وخت چې د سارن کلاوس 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسنادولو له د کارتر د امنیت شورا د رئیس اگر اسنو تاسو ولولې په وک برابر برابر لیکل شي چې واده ساور د خوځک نامو د ترتیب ومني ولول چې
باید د ساور لکوره تا ورسته زم ام دا وایم چې د ساور تر کوره تا مخ کې دا شینو د ساور لکوره تا ورسته خو بس د انډول خراب شو هغه انډول چې مخ کې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیځ ترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع نو تبل چې هغه خو مخالفت کوله دي شي سره
ایس واجب باندې دا غندوال دا بیلانس د سردار مدد خان په وړاندې خراب شوی سردار مدد خان ډېر پلیونټوب سره په یو ورلار له د روسانو په غوږ کې ولوي د روسانو چې یو ګټه تلتیولي و نخصه بیا په ډېر په بیت لاړه د ایرانیانو او د امریکایانو په غوږ کې ولوي امریکایانو هم ځواب ورکړ تاسو خبره چې د مصر تلاړه له حکومت ایران تلاړه له عربستان تلاړه له هر څه چې وکړ شو خو راګرځول اما دا بیلانس چې دا خراب شوی دا ورته دا بیلانس مرته وساتي په خوشاله سره بیلانس د سردار مدد خان په طریقه دا خراب شوی او مکه دونه او زه دا خوځښتونه د سبب مدد خان په کې جوړ شوی دا چې کامیاب شول کنه شول ها بلا مسله ده اما خوځښت د په مقابل
کې مني کور ودان سلامت اوسه خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی ک چیرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمه هوادونو ته بده موقع پلاس ورغلی و چې هرڅه چې زړغواړي په افغانستان کې غسی وکړي ځان ته دلی وروزی دلی مصالح کړی او افغانستان ته ولې شو بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري
خاندانو هغه پښتنه دا کفر زن وایي چې کدا داوود خان کو دا تنه وای کړی څنګه به څه وسی او چې بیا د افغانستان د خلک دموکراتیک کو دا تنه وای کړی څنګه به وسی خو پر حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده په هغه وخت کې اخوانانو دا وسنه درلوده چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي لکه څنګه چې تاسو
وایئ چې هغه جواب د مادي پښتني تاسو هم دې شی ته اشاره وکړه
او بل نه زه وایم چې تاسو کومه پښتنه چې وکړه چې هغه دونه واک نه درلوده په ځای خبره مو کوله رښتیا هم هغه فرزند چې په لغمان بریدو کوو یا په پنشیر بریدو کوو یا په بدخشان یا په نورو سیمو یا په سره رود هغه د خپل د ولس لخوا وځپل سول مخکې لري چې د حکومت ځواکونه راورسیږي که څه هم دوی په لغمان کې یو سرمامور دو عسکر ووزل همدغسې په پنشیر کې په نورو ځایو کې دا کار یې وکړ خو په ولس کې ملاتړ نه و هلته ولس دوی ونیول رایې وستل حکومت ته یې تسلیم کړ دا نه و بله کومه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و هغه ډېر مهم و تاسو پیږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید؟ دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شبرشینو ریچارسنو کایډي ډیوید لاین ترکیال فیصل ویلیام کیسی ویلیام میلی ګاریو گریو ریچ جنرال ماریو مایرو انتونی هایمن او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي. خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه له غوږه راونیسو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ، په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و او امریکې ته لاړ او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. وویل چې په سیمه کې تاسې فوجي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسې چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه سي، هماغه وسلې موږ ته راکئ. او که چېرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرده وویل. هغه ورته هغه سکرتر ته تیلیفون وکړه، ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته د په واشنګټن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تیلیفون لمبر ورکړه. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې دې کې چې ده ته قناعت ورکړې، ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر در کوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالې موجودې وې په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي حتی د مشرانو جرګه ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي. دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهر شاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي د پاکستان سره کوي، د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران ژاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق کله چې ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار شول چې دغه ډول خوځښت چې په دې سیمه کې را پیدا شو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي. نو په دغه اساس باندې دوی پریکړه وکړه دغې لویې جرګې چې تاسې کولی شئ چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده د هغه نه مرستې ترلاسه کوي. شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخه سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم یې د وسلو مرسته وکوله. دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسو یادوي یا پاکستان یا ایران، هغه خو امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول، افغانستان نه و شامل. اما لدین هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل گاوند کې یو له چین پرته چې ډېر زورور هیواد و، نورې یو هیواد هم پرې نه شو، ټوله په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل. مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې و، یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل و.
ډېره ښه تاریخي خبره دې وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سینتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته سو. پاکستان خپله تاسو د خبرې په تایید چې دوی د په دغه پوځي کمپ کې د امریکایانو سره شامل سو، او امریکایانو په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکړه، وویل چې دوست موږ دوست دی، له دوست سره دوستي کول، له دښمن سره دښمني کوو. یعنی له پاکستانه یې ملاتړ وکړو. نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور سو چې شوروي ته، او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونچې کانال جوړ کړ، دا خوا د سروبي بندې جوړ کړ، دا خوا د نغلو، دا خوا سیلو، اخوا د سالنګ، دغه ټولې هغه خبرې وې چې دا یې کړي. د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت باید څه کړي وای؟ امریکا ورسره مرسته مې کوله، او شوروي ورته ټټر و، او شوروي راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې. او بله دومره کومه خبره چې تا وکوله، هغه دا دی چې دغه اکثره د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه، دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو. او هغه هلته فرض دغه فکري خوځښت او یا دغه د فکري حرکت هغه بیلګې چې یوه پردۍ ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه، هغه تقریبا د هغه ځای نه راپدې خو راغله. دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده. ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او همدغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره همدغه د ماویزم مفکوره چې فضلته د شعله جاوید د ډاکټر محمودی ورونو چې فرضاً یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکټر محمودی مومن دا واقعاً یو سپېڅلی انسان و خو له بده مرغه چې ورونو یې د دل نامه نه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شمېر لاملونو له مخې رامنځته شول. او کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو موږ باید د دې مسایلو شا ته لاړ شو، د مسایلو د ګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن جلالی صاحب. تاسې څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست. بیا هم در تار کلی وایم، زموږ د میلمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شاړه ولې وه او شوروي و چې له افغانستان سره یې مرسته کوله. امریکا ولې افغانستان ته شاړه ولې وه سره له دې چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله؟
تشکر کوم. دا یو لوی بحث دی، ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه سنگروال صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلې د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو امریکا ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي، دغه لاسته لویږي، د مخالفینو لاسته لویږي، او یا یاغستان ته لویږي، د منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکړي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و، او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې د شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره غواړي، وایي چې دښمن مو څوک دی. د وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی، لکه په ګاونډۍ کې پرته. جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد. دوسته ول چې شاوند خان ول چې البته په عین زمان کې مونږ ستونزې لرو. په هغه وخت کې د امریکا سیاست د دې دغه کانټینمنت شوتوي چې محدود کول دي شوروي نفوذ. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه هم سرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران وو. مگر امریکا دی افغانستان تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت شامل کړو. په هغه شو افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابی چې ما د پنټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره ورکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري. او دا هیواد اصلا یو باثباته او دغه هیواد هم نه دی، مدرن هیواد هم نه دی. او شوروي اتحاد هر وخت چې وکولی شي دی قبضه کولی شي، دې سبب نو مهم نه دی د امریکې لپاره. او بیا فکر وکړي چې دا محاسبه په هغه وخت کې څه شوه، نتیجه څه شوه. افغانستان یوازنی هیواد و چې اتحاد شوروي پرې یرغل وکړ، یوازنی هیواد و چې لغه ځای په امریکا حمله وشوله. هر سال شوه بنابراین دا مسئله موجوده و پاقه وقت که فعلا پا امریکا که پدی برخ بسوشته، او زین اسناد چه مال دلیلی پاقه وقت که دا علاقه مندی موجوده نوه. غیر لغه هم که چرت دی افغانستان بنده پا امریکا مده دی افغانستان دی القاعده لخوا حمله نوه شوه، پا امریکا واشنگتن که یو ذره دغه علاقه مندی موجوده نوه که دی افغانستان پا مسائلو که مداخله و که زکه اصلا دی دغه دی لوی قدرتونو اغه پرایورټیګانی فرقی وخت په وخت. او په دغه کې سړی جنگ کې دغه سلوش صحیح رقابت چې دی شرق او غرب منځ موجود وي، یوې د متحدینو د راجل بولو مسابقه وه، بلې د پایګاو د ترلاسه کولو مسابقه وه، بلې د مواد خام و موادو ترلاسه کولو مقابله وه، رقابت وه، او بالاخره د ایدیالوژي رقابت وه. دغه ټول رقابتونو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود. نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې لپاره ګرځېدل.
بله ډېره زیاته مننه جلالی صاحب. خیبر صاحب، مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي، دا د مجاهدینو د بری ورځ ده. تاسو څه وایست له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې؟
دغه جواب ته خبر ده چې د ثور اتمه د نړیوالې ترتیې په اساس باندې رامنځته شوه. تاسو خبره چې د ملګرو ملتو پنځه قاریس پلان د یو کودتا په واسطه باندې شند شولو او قدرت مجاهدینو ته ولېږدول شو. د مجاهدینو دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شولو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ته موجود شو. دوی د هغو تنظیم سره کېنول او د دوی حکومت جوړ شولو. دوی کابل ته ډیسانډ کړل. مخکې دغونه تاسو خبره چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنځ هغه لیدنې چې وشولې د افغانستان په اوزا باندې مستقیما تاثیر درلودل. په وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د هغه ریګان ته او دغه باس ترمنځ شو چې د مجاهدینو باید حمایت وشي. یو په لړ کې تاسو خبره چې برهان الدین ربانی د هیات په مشرۍ باندې په وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راغستل شو. هلته مشترکه اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنځ اعلان شو. لا په اعلامیه کې دا جوته شوې ده، اعلامیه مشترک مجاهدین په هو کې دا جوته شوې چې د ټول چارې به د دولت موقت اسلامي حکومت ته لیږدول کیږي. یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کېل شو، دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجوم مالی وجوه عربستان ورکړه. د افغانستان جمهوری دولت په یو ډیره خطرناک توتیا کې سقوط ورکړ شو. ثور اتمه کړګلنه بدبخته منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده. په مجرد د دوشه څنګه مجاهدین داخل د کابل شول، د دې خلکو په عزت باندې، خلکو په شرف، خلکو په ناموس، خلکو په حیثیت او په آبرو باندې تیری وکړل. دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل، چپول کړل، هیڅ شی یې پرې نه کړل. جنگ کوڅه په کوڅه، کلی په کلی، کور په کور، دروازه په دروازه پیل شول. په هر کوڅه کې یو پادشاهي و، یو حاکمیت. د جمعیت اسلامي، د مازی ملي، د حرکت انقلاب اسلامي، د اتحاد اسلامي، د وحدت اسلامي، د حرکت اسلامي موسینی، د غوښت تنظیمه چې په ایران کې وو، تنظیمه چې پاکستان کې دی، کوڅه کوڅه یو پادشاهي درلودله. او دې طبیعت هم د هر هیواد نه دی مایه
کېدل. په دې کې شک نشته چې ډېرې ناخوالې رامنځته شوې له مجاهدینو له وخته رسیدو وروسته کابل وران شو. لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې که فرضاً مجاهدین نوې وخته رسیدلي، د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای، بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی و، روسیې ورسره کومک نه کاو او د افغانستان په منابعو په عوایدو باندې هغه حکومت نشوي وی چلی دلی.
داخل بخی غلط خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی و بعد روسان دی وطن نه پوه شپیتم کال کې بمجرد چې روسان د افغانستان ودی په جلال آباد باندې یو ډېر خطرناکه جګړه پیل شوله. تاسو خبره چې ډېر د نړۍ ستر سره وروکونه په دې جګړه کې لاس دلو ده. اسناد دی اوس راوځي ورځ ورځ ده نه
لومړی کلونه ول، لیکن کله چې مجاهدین وخت ته ورسېدل هغه وخت کې بیا وضعیت ډېر بدل شوی و.
اما په یاد دی چې دولت او یوم کال کې مستقیما په ټولو او چارو باندې حکم او غیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه وکړای. اقتصادي وضعیت ډیر ښه و، امنیت تامین او په خوشحالۍ سره شې. دغه کودتا چې ترمنځ مخته راغله وضعیت کړکېچن شو، د افغانستان جمهوریت سقوط وکړ.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. ل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
بسر لیتا عشق را خور کا، بسر لیتا عشق را خور کا، لزار امل بلادا، لزار امل بلادا. دهل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان وارا. دهل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان وارا.
بل ارغوان خلقا دبگرام هوا کرخادا دبگرام هوا کرخادا پر سر وڑی ہری واؤنا چی گزر پاس پہانکڑے پر سر وڑی بخارا